خواو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بی سشو افغانان دا خطر د ټول جهان دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي ما خبر د کړه تا تا کندل زیا تبا کیږم از ما خو وطن نو تل صبح نکړیږم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلوېښت ورځې دوام کوي بیا پیل سوی ده. ویل کیږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه رارواج شوې او اوس ځوانان بیا ورمات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښت ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلس ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
نوم مهربان دی مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته. موږ د پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازان دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانۍ او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته دا اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوری په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلوېښت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډی سي کې د پنځه زرو ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابره سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې برابر سوي و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming پلمړی
شپږ میاشتو کې چې د افغانستان د لمړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه د شذو لشاخوا 300 ټولونو سره ما وکتل او ډیر سمیتریز دکړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبازای راکوی.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښله ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1,240,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 1,240,400 امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی. د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وایي امپرسیونیستي آثار او عصري انځورګرۍ له دې کبله د انځورګرۍ هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلي او د لاسرسي وړ دي او د هغوی رښتونې ارزښتونه ثابت سوي دي.
وړاندې د هغه له یاسمین وزیري مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لار ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوسید. ورته ویې ویل: نه دي وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري، خو که دې یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅیږي. زلمی آرتور ورته وویل: صاحب، څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل: دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهي ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل: تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوټګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردی ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو، سمدستی په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوټګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګري او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغېړنې څیرې په لیدو بېهوښه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل، دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګري ورته وویل، په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه، خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم، خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ، ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه، ورته ویې ویل، زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین
اره یو چې تاسو په مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
بابا ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیری شو.
ښه، ستړی نه
مننه، ژوندی اوسئ مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیمه لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و، نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې. ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسه کوم راته ووایاست؟ یو څه ښې ډېرې مو هم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږ مجله هره درې میاشت کې خپرېږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پخو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کړي. ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري، کولای شي چې
مجلې مسؤول مدیر څوک؟
زه په خپله یم د ګډون مجلې مسؤول مدیره.
د په څومره وخت کې چاپ؟
دا په درې میاشتو کې خپرېږي، چې 50 صفحې لري، شل پښتو، شل دری او لس هم په انګلیسي ژبه ده.
او له څو کلونو راهیسې
دا لس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خپرېږي، یا نه کاله چې زه د دوه نیم درې کاله کېږي چې د مجله زه چلوم.
کور دې ودان یاسمین؟ دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالیه. څه فکر کوئ که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغېز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب، چې امکان لري په کیفیت باندې اغېز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دا تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم او کولای شم په برلاسې یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش بده کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس د څو وخته مخکې.
یعنی ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب، کله کله شاعري هم کومه، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوس کار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شری ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلې دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ماګرانه، زما زړګی زما ځانه، غواړم د هر خوا ودانه، زما وطنه بیلتانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه، یو دوی نور ټپیز به هم وایم
وی وای
په یار پسې جړلای نشم چا ته خپل حال وایلای نشم بیا را ځان لیدلای نشم دیو بغړب کولای نشم د زړه په سر مې دی یار نوم دی وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپل ته دلچسپی ده فرزن دای چې پارال دا خو لمبې دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي ځینې بیا داسې چې دومره لټي چې هغه لنډۍ یم هغسې لنډۍ رااخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوې تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
دیار د پاره
درم سال جارو کومه داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې د سلنډي انتخاب کوم چې لکس د سنوي لغوند لنډي وي تر خپل هدا پوري می ډیر اچ کړی ده چې د سلنډي انتخاب کوم چې هم ډیر د سنوي وي او هم د خوخ خخ کلمات پک استفاده شوی وي چې اڅه می کړی نور نه پیغم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لنډي هم له ول سره خستی دي ک له کتابونه
ولدې ول سم هم راخستی دي خو د کتابونو هم راخستی دي
بلا بلا
د کتابونو هم راخستی دي زه خپل هم کله کله لنډي د خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو د خبره په دې زنه شم کولای چې ما ته ځین استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک ته خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیږم چې خپل لنډۍ یو تیر شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپلې مې کړې دي نور د قضاوت به ولس ته پرېږدم
کور دی ودان
مننه
ناول مم یو ژباړه لای دا له کوم ژبې ژباړه
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیا نجفی زاده و فارسی ژبې نه ژباړلای وو او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې دې ناول دغه محتوا ته چړای د نن شپې په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
مخ کم نه دي ستونزه
بله مثلا چې یو لوستي جلی وي او د ډیر ښه کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي او کڅ ډیره پوهه خوان د نه ویم خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورنۍ د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کاس چې دی سامان په نوم کورنۍ غوړي چې هغه پیسې دار جلې د توټه کې د سره واده وکي او د بل جلې چې دا ډیره یو مدسه بایجابه جلې ده د مور کونډه وی دی دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کڅه مالک غوړي چې دغه جلې سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې مونږ سره مخامخ کیږي
چالي او شریکي
بو چې دا نو کار د څنګه زه تا ته یو نو کار خو او بل خره د غجلې مور چې قربانيان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلې کونډه وي دا لویوي او لورم د مور په خاطر چې قربانيان ورکوي د خپل مين ناتريږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړای دا په دې کې مقصد څه و
په د ځنې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځنې نورو شاعرانو باندې مالداس کار وکما چې هغه غوره شیرونه دوی را ټول کما او هغه چاپ شي چې مسلین وکولای شي دې نه ګټ پورته کی
دا د غوراوی په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کاندري هم دا بیتونه چې تاسو خوښ کړی دي دا بل چا خوښ نه سي
او دام کېدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه همیشه خپل کار کوم دي کابل پانتونی ما استادان چې دې دوی په مشورې او کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزل دی راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې د ترکیبان درته خود لای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي مونږه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه یې غو معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم مرودینه که به مسلین لا ډیره خګټه خیسه شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه وارې په خلکو خرج کړي کنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لای لره
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري فرنګین تخیل او ګڼو شاعرانو نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفاق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرختی ندی پزمکا، دا اسمان خبری خی ندی پزمکا، چیزما اوستا نام پری نوشتوی، چیزما اوستا نام پری نوشتوی، حق پانی لا راشنی ندی پزمکا. تر هغی بی سر و نرسی ارشتا، تر هغی بی سر و نرسی ارشتا، چی تر چو پوری سر کی ندی پزمکا. مرغلری د دریاب سینه کی خیدی، خیدی خیدی چی پرتی ندی پزمکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موګ تر او سیوس پار د نوح کښتۍ کې، موږ تر او سیوس پار د نوح کښتۍ کې، لامو ایخې چرته پښې ندی پزمکا، لامو ایخې چرته پښې ندی پزمکا.